د ازادي رادیو د خبرونه پایل سو. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. د خبرونه په خبرونو پایلو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول شوي محدودیتونه غیر شرعي بللې دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دی د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې په کې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار د ملاتړ دغه راز په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بې له دې چې د افغانستان نوم واخلي په خپله خطبه کې ویلي و چې عصري او دیني علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه شوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یو حمله کوونکي نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې وو کسان ووجل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنيسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښيي. د هند هوایي ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په روسیا کې یوې جوړې شوې سوخوی 30 جټ الوتکې او د فرانسې ساخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوې ډیلی په جنوب کې سره ټکر وکړ. د بدسل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل شوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل شوي یا تری تم دي خو ټپیان شوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 پوځیان وژل شوي خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل شوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې شغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري. او د کوربا سویلي افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ هغه کې د 22 منډو په توپیر سره انګلند مات کړ. دغه لوبه چې تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده سویلي افریقا د 299 منډو هدف ټاکلې وو او انګلند بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې وانډر ډوسن د سویلي افریقا او جسترای د انګلند لپاره سلیزې ووهلې. د انګلند لوبغاړو ونه سوای کولای چې ټول اورونه ولوبوي. دوی په 15 اور کې ټول وکټې له لاسه ورکړې. دواړه لوبډلې به د یکشمې په ورځ دویمه لوبه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د بشري حقوقو د څار سازمان افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا غوښتنه کړې.
دې سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خپره کړی ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي.
په جنگي جنایتونو د تورونو کسانو د محاکمې پر غوښتنه مرکه هم خبره وو.
دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه بلکې په ټولو حاکمو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنگي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي.
کونړ کې د ټکورو او سیمساری هټیوال وایي چې کاروبار خراب شوی.
مخکې بازارونه ډیر خو خلک او خځې به ډیرې راتللې، اوس خو هیڅ څوک هم نشته دی. اوس نه ګڼه شته، نه ګڼه شته، هیڅ هم نشته دی، بازار خالي پروت دی.
په نړیوالو مسایلو کې په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو راپور خپرو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 نه دی کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ده. خبره کړې ده په هغه برید کې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت روختون مخې ته وال وزول سو چې نږدې سل کسان ووژل شي، اکثریت یې ملکیان وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روختون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې، ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو لپاره غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي. د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت سلورلاري د جمهوریت روختون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حملې لامل چې مسؤلیت یې طالبانو منلې او نږدې سل تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغه نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګو وینې روانې وي او ویلي کوڅه له جسدونو ډکوه. د بشري حقوقو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکینه جمهوري دولت، متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو په برخه کې پړګڼي. په اعلامیه کې راغلي د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته 2013 کال د افغان ولسي وګړو لپاره تر ټولو مرګونی او خونړی و. د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د دې لپاره چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي هوایي حملې زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو باندې لاس پورې کړ. په دې کال 1500 ملکي وګړي وژل شول. د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د همدې کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 13 ماشومان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم واکمنو چارواکو بخنه وغوښته خو له هیچا سره حساب کتاب ونه شو. دغه برید په شمالي ولایت کندوز کې شوی و. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان پولیس او ځانګړو ځواکونو په همدې کال کې د ماشومانو جنسي زورونو په ګډون د خلکو ته د تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ، خو حکومت د دغه کړنو د ملینو په پیژندلو مجازاتو کې پاتې راغی. د اعلامیه په ټکو دغه شان په 2013 میلادي کال کې د استرالیا او ځانګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکي افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راښکاره شول. د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پورې کړي او د غشاني داسې سیاسي پالیسيګانې رامنځته کړي چې لمخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته سمدستي له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. د غشاني پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له پوهنتونونو او په ملي او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو کې لکاره هم راوګرځولې. په طالبانو تور دی چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې د تیر حکومت یو شمېر غړي نیولې، شکنجه کړي او وژلي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی او د تیر حکومت د پوځ او پولیسو ګڼ افسران، سرتیري، خبریالان، مدني فعالان او ځینې نور یې له نیولو وروسته شکنجه کړي او ځینې آن تریتم کړي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي سرغړونکو په جنگي جرمونو تورانو عدالت تدبیق شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې ټول هغه کسان د محاکمه سي چې په جنگي جنایتونو تورن بلل سوي دي. خو آیا طالبان به چې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د جنگي جنایتونو په ترسره کولو تورن سوي د چارې ته غاړه کېږدي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه د تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له کمشنر شکر الله مشکور څخه کړی ده.
اصل مسله خدا ده چې جنگی جنایتونه په هیڅ صورت کې د وخت د تیرېدو تابع نه دي. عاملین باید په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي. دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنګي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي. د دې مسلې اهمیت په دې کې دی چې هر څوک باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي، د معافیت حلقې د ماتې شي، د یوې عادلانه ټولنې لپاره دې هڅې وشي تر څو ټول خلک دې په سوله کې ژوند وکړي.
بلې، مشکور صاحب، دا څومره ممکنه ده چې طالبان دې دغه غوښتنې ومني؟
یوه خبره مهمه دا ده چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه یو تکمیلي صلاحیت لري. دا په دې معنی چې کچیری یو غړی هیواد ونه غواړي، یا غړی هیواد ونشي کولای، او یا یې وړتیا ونه لري، نو دا محکمه له خپل صلاحیت څخه کار اخیستلی شي. دا په دې معنی چې کچیری موجوده حاکمیت له دغه ادارې سره مرسته وکړي، که حاضر شي یا حاضر نشي، دا محکمه خپل صلاحیت لري.
بله، ډیره مننه مشکور صاحب. د طالبانو نه حاضرېدل به د هغو بنسټونو کار څومره تر پوښتنې لاندې یوسي چې د جنګي جرایمو د څېړلو په برخه کې کار کوي؟ ستاسو په نظر
د معافیت د پای ته رسولو، د مجرمینو د محاکمه کولو، او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو میکانیزمونو کارول یو اساسي اړتیا ده، ځکه افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی، او په دغه اساسنامه کې د درج شوو واکونو او مسؤلیتونو څخه کاملت برخمن دی.
د تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر اویان شکر الله مشکور وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجس. د طالبان حکومت وی په تیر وکال کې د 8000 په شاوخوا کې افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه په خپل خوښه یا هم په زور افغانستان ته راستول سوي دي.
د سحکار
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان
دا سحکاری چې د نامنی او د سخت اقتصادي بحران له امله د افغانانو کډوالي لا هم ادامه لري.
توکسې ویزا واغه خلل لري، خو کلن اصلا نلته د انسان په سترګ نور تکتل کیږي.
دی وحید په نوم افغان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وای، د ژوند ډېرې بدې او ترخی ورځې هلته تیرې کړي. د چې نوې له ایران بیرته هیوا ته راستول شوی، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل د ایران د خلکو او د پولیسو غیر انساني چلند به د یوې ترخی خاطرې په شان تل ورسره پاتې وي.
ډېر بد وضعیت و، د ایران پولیس ډېر بد چلند کوي را سره، شکنجه ویل ټکول هر څه پکې راځي، مالی زیان، کوم موبایل، پیسې، هر څه شي را سره ټول اخلي.
خو دا ستونزې یوازې هغه افغانان چې له ایران راستنه شوي نه یادوي، بلکې له ترکیه وستل شوي افغانان هم ورته کیسې کوي.
بعد از یک سال در استانبول در یک شرکت زیتون غیر قانونی کار میکردم.
یو بل ځوان افغان ضیاءالرحمن هم د غریبۍ او بیوزلۍ له امله په ناقانونه توګه ترکیه هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی دی. وایي یو کال مخکې د ایران په سختو لارو د ترکیه استانبول ته ځان ورساوه، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د ترکیه پولیسو بیرته افغانستان ته واسطه. زیادالرحمن ازادي رادیو ته وویل
برخودشان خیلی
د دوی چلن ډیر نوړی و. ځینې هغه ځوانان چې د نفس تنګۍ ستونزې درلودې، دوی به 15 یا 16 تن یو ځای په کنټینر کې بندول. کله به چې دوی وویل موږ ستونزې لرو، دوی به راغلل، ښه به یې ووهل، بیا به ووتل. په 24 ساعتونو کې به دوی 15 یا 16 تن ټول په یو کوټه کې بندول.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 8 لک افغانان له ایران، پاکستان او یا هم ترکیه هیوادونو څخه په خپل خوښه یا په زور بیرته افغانستان ته استول شوي.
معلومات تخمینی است کې
تخمینی معلومات دادی چې په تیر یو کال کې 1 لک افغانان چې ځینې اخراج شوي او ځینې په خپل خوښه له ایران بیرته راغلي، او د 50000 شاوخوا افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، او شاوخوا 50000 له ترکیه هیواد بیرته افغانستان ته دیپورت شوی دی.
از افغانان که اوجا بودن پورت شدن.
لبل خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بی ترستنیدونکو چارو وزارت د پنځم په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د هرات او نیمروز لاره له ایران افغانستان ته د 3,123 ترستنیدونکو خبر ورکړای. دا وزارت وای د راستنه شوی کسانو په ډله کې داسې کورنۍ هم شته چې په زور افغانستان ته راستول شوی دي. د وزارت د معلوماتو لمخې دغه کډوالو له ثبت او سروي وروسته دوی له ډلې 9 کورنۍ او 1 کسان د مرستې غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر IOM ته معرفي شوي دي، که څه هم د 2 کلونو راهیسې د جنګ او بېوزلۍ له امله د دوی د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لري. خو د جمهوریت د نسکورېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان په قانوني یا غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو 12:00 او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19:20 او 15:20 موندلای شي. زموږ پرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. بل خوا ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. امنیت شورا په داسې وخت کې د غیر علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر مارټن ګریفټس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایانت سټیفن دوجارک د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګریفټس به د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي.
At 11 o'clock here on Monday,
د دوشنبې د سهار 11 بجې به دلته مارټن ګریفټس د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مسول لمر سره وي. دلته به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایي رئیس جان ټي سور پیو او د ماشومانو د بچي صندوق مرستیال عمر عبدی هم حاضر وي. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې مشره سوفیا پینیرو به آنلاین را سره ملوي او د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه به جزئیات شریک کړي. د مارټن ګریفټس په مشهد ملګرو ملتو پلاوی د افغانستان بشری وضعیت ته تراندیشنو وروسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار لبندیز وروسته کابل ته ولاړ. تر دې پلاوی مخکې د ملګرو ملتو د سرمشي د مرستیالې امینه محمد په مشهد پلاوی د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت ته اندیشنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. له نږدې یو نیم کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلي واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وایي چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو سیمه ییزه مسأله، د لویدیځ غاړې پر یوې کنیسې له پرونی برید وروسته اسرائیلي پوځ لویدیځ غاړې ته اضافي ځواکونه استولي. د اسرائیلو صدر اعظم له خلکو غوښتي چې قانون دې په خپلو لاسونو کې نه اخلي. بلخوا په دې سیمه کې نن یو بیا د ډزو خبر ورکول شوی دی. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د اسرائیلو پوځ وایي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای له پرونی حمله وروسته چې په نتیجه کې 2 اسرائیلیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول، د سیمې ته نن اضافي ځواکونه استولي دي. اسرائیلی پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت له ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې د لویدیځ غاړې جودیا او ساماریا سیمو ته اضافي سرتیري واستول شي. د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې پرون وروسته له هغه وضعیت کړکېچن شو چې یو وسلوال فلسطینی بیګا په یو کنيسه کې اوه کسان په ډزو وژل. اسرایلی پولیس وایي دا برید د لویدیځ غاړې په هغه سیمه کې شوی چې تازه اسرایلو لاندې کړې وه، او برید کوونکی د ختیځ بیت المقدس اوسیدونکی دی چې 21 کاله عمر لري. اسرایلی چارواکو دا هم ویلي چې د فلسطینی ځوان په خپل سر دا برید کړی دی. د اسرایلی چارواکو په وینا برید کوونکي غوښتل چې د پیښې له ځایه وتښتي، خو د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا په تیرو څو کلونو کې په لویدیځه غاړه کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي تشدد او وینو بهولو ویره یې زیاته کړې ده، وروسته له دې چې بنیامین نتنیاهو تیره میاشت د هغه حکومت په راس کې چې سخت دریځ ملتپال هم پکې شامل دي د صدراعظم په توګه دنده پیل کړه. دا په سیمه کې د تشدد لومړنۍ لویه پیښه ده. اسرایلي سخت دریځ ملتپال په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشت ځایونو پراخول غواړي. بیګنای برید چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د پوز لخوا د یهودانو د ټول وژنې د کلیزې په ورځ وشو، ډیرو هیوادونو وغند. سپینې ماڼۍ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روان تاوتریخوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د نهایي زغم غوښتنه یې وکړه. اردن او مصر چې له اسرایلو سره د سولې موافقې لاسلیک کړي او همداراز متحده عربي اماراتو دا برید وغند، خو د لبنان، ایران پلوې، حزب الله ډلې او د حماس او اسلامي جهاد فلسطیني ډلو دا برید ستایلی دی. نتنیاهو له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د وضعیت تر ارزونې وروسته له خپلو خلکو وغوښتل چې قانون دې په خپلو لاسونو کې نه اخلي، او زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې یو لړ تدابیر نیولی دی. له پرونی حمله مخکې د روان کال په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه فلسطینیان د اسرایلو په حملو کې وژل شوی دي. فلسطینی ادارې چې په لویدیځه غاړه کې ډېر لږ حاکمیت لري وویل چې له اسرایلو سره امنیتي همکاري بندوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان په پامیر کې لږونه قرغز ټبره افغانان د قرغزستان له حکومت غواړي چې هغه هیواد ته د دوی د تلوغه مخوري. دغه افغانان اوس د بدخشان شمال ختیځ لوري ته په شکاشه ملسوالي کې میشتي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
تاجکستان پولی ته نږدې ځینې قرغز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه زامن یې هم له زده کړو پاتې دي.
زمې خپل د ماشومانو د زده کړو مسولیم نو زه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم، غواړم لور مې زده کړې وکړي، نو هیله مې دا ده چې ما قرغزستان ته انتقال کړي، که زه دلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پاتې شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم همدا خبر کوي.
موږ خپل ټول توکي او څاروي وپلورل او دلته مو کډه وکړه. موږ نشو کولی چې بیرته پامیر ته ستانه شو. موږ په دې هیله دلته ژوند کوو چې قرغزیان مو له دې ځایه انتقال کړي.
دوی وایي اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکک یې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وایي نږدې نوي افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورټونو او د نورو لوژستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزي افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي د عمله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزي هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغان او قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقدامات په اړه څه نه دي ویلي.
کونر کې د چکرو او سیمساری هټیوال وایي له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له زیاتوالي سره یې کاروبار کمزوری شوی. د دې په وینا تیرو کلونو کې چې زیاتو کسانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودې او نورو بیا شخصي کاروبارونه کول، ورسره د دې بازار هم تود وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شوکت خانجی په مرکز اسداباد کې لا تو کالو د میناری یا سیمساری هټې لري وایي
پخوای هر ورځ خ سودا کیده او دوی په خپل کاروبار کې خوشاله وو. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغلی ورسره په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي حالات یې خراب شوی، نو له امله یې د دوی د بازار مزه هم اوپو وړې ده.
اوس بس دومره دی چې لاغه کرایا او بیل او دا شیزونه اوچت کې او نور هغه زمونږ ځان مصرف او کور مصرف اوس نشي کولی. چې زما خو داسې مثاري د زنانه سامان د کریم او پوډر او شیمپو او تیل کې مخکې بازارونه ډېر خو خلک خو خځې به ډېرې راتللې، اوس خو هیڅوک هم نشته دی. اوس نه ګڼه شته نه ګوڼه شته، هیڅ هم نشته دی، بازار خالی پروت دی. مخکې خو به دومره رش چې مونږ به وزګارېدلو نو چې ګاک ته سودا ور قلار ټوله ورځ ناستې پیتاوي کوي.
دا یوازې شوکت خانجی نه دی چې د بازار له کمزورتیا شکایت کوي، بلکې ډېرې هټیوال ورته ستونزو سر لاس او ګریوان دي. مصباح الله په اسدآباد کې د ښځینه جامو او حجابونو پلورنځی لري. وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدو او د خلکو بیروزګارۍ سره یې کاروبار پر نشت حساب دی.
جمهوریت او پاغې کې کاروبارونه ډېر جوړو، ځکه خلک په وظیفو باندې و، معاشاتو کور کې نو یو نفر خو خامخا په وظیفه باندې و، کورونو ته معاشات راتلل، اقتصادي وضعیتونه هم جوړ و. اوس خو اقتصادي وضعیتونه خراب شوي دي، تیر په نسبت ګڼه ګوڼه اوس کمه شوې ده. هغسې نشتونتونونه او مکتبونه هغه ټولر څه رخصت شوي دي که مخکې حجاب خرڅېدل، مخکې پوهنتون محصلینو د مکتب محصلینو اوس هغسې خونده نشته دی که نه په دوکان کې هماغه شانه پراته.
د دوی په وینا که حالات همداسې دوام وکړي نو شته پانګې به هم له لاسه ورکړي.
دا وضعیت وغځېږي، د دې نه خدای دې نه کړي چې دا څه چې راسره دي دغه خرڅېږي دا په خېټه وخوره وسته بیا دوکانونه قلف کړو زه به کورونه.
دغه هټیوال له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو زمینه برابره کړي څو یې د ژوند اوسنۍ ستونزې تر یوه حده حل شي او په بازار کې ټکنۍ کارونه بیرته وغوړېږي. په کونړ کې چارواکي بیوایي مشران هڅې کوي چې په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پلې کړي، د هیواد اقتصاد او سوداګري بیرته پر خپلو پښو ودروي او هیوادوالو ته هوساینې رامنځته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
د اسلامي امارت مسؤلین کوشش کوي چې پانګوالو ته د پانګې زمینه برابره کړي، خلکو ته کارونه برابر کړي. نو بیا هم د اسلامي امارت کوشش دا دی چې دغه مشکلات ټول تر خپل وسه پورې حل کړي، او موږ هم دغه د پانګوالو نه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې خپلې پانګې وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې دغه هټیوال د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون سره په لسګونه زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له لورې د بندیزونو له امله سوداګرۍ چارې ټکنۍ شوي او افغانان یې د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. اصله سلام څخه د مسجد سنگین پولیسوالۍ کې ویشل کیږي، هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی. داسې خلکو ته رسیږي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، او ټولو داسې خلکو ته رسیږي. نه غریبو خلکو ته رسیدلی، نه یتیمانو ته، نه کونډیانو ته. د مسجد سنگین پولیسوالۍ کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کیسه د خلکو څخه پوښتنه وسي چې مثلا څه صلاحیت راولي. نو د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکله ولسوالۍ کې روشن خدي ولاړ دی، او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدي سته. مونږ په کجکي په ولسوالۍ کې روشن خدي نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدي ودرئ. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم. د هیله روغ جوړ به راته. د خپل ولایت کوچیان ډېر دربدار دي، مالونه مریضان دي. موږ سره د نړیوالې مرستې وکړي، مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي. مخکې واکسینونه اوس اکله هیچ شی نهسته، او سراتي مالونه هم تباه شول، واښه نهسته. مرستې در سره وکړي. د خوست ولایت کې ازادي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کور دي، دغه سره د مالونه ټول مریضان دي. کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدي، ولسي سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.